د مشلو پرونو خبرونو کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني وښوي 2 بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. خبر به شي چې پښتون ژوند پر څنګه مظاهره کړی دا, بلوڅو د کوم کو هم مظاهره کړی دا, او ځوانو ډاکټرانو بیا د ډاکور کړی دا د هړتال. دغه راز په وروستۍ نیمه کې د کرخې پر غاړه اونیزا خبرونه هم لرو, خو تر هر څه مخکې اردو احمد الله ته چې تاسو سره ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې د پرلت او مظاهرې پر مهال د خپلو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه تکرار کړې. د سوات په مټه کې 2 کسان په ناموسي پیخه کې وجل شوي دي, او په یوکرين کې له محاصره شوي ښار ماریوپول نه 40,000 اولسي کسان په وتلو بریالي شوي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وای د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر, حنیف پښتین, اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشی کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلت ووه. پرلت ته په وینا کې منظور پښتین دا هم وویل چې د هغوی د ملګرو خلاف مقدمې بې بنیاد دي, او څوک ګواهی پر ضد عدالت ته نه وړاندې کیږي, او ځنو ته ویل کیږي دا خبره که په لیکلې بڼه وکړي چې د منظور پښتین ملګرتیا پرېږدي نو پر ضد به یې مقدمې ختمې کړل شي. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی, خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوڅو زده کوونکو سازمان د مارچ پر 21مه په ټول پاکستان کې په پوهنتونونو کې د درسونو د بایکاټ اعلان کړی. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې بلوچ سټوډنټ کونسل غړو پرون د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د حفیظ بلوچ په ګډون د هغوی ټول جبري ورک کړل شوي ملګري آزاد کړل شي. بلوڅو زده کوونکو له دې ویرې چې د هغوی نور ملګري او مشران د ادارو لخوا پورته نه کړل شي مخونه پټ کړي او خپل نمونه یې رسنیو ته نه ښکاره کول. خبری غونډې ته د زده کوونکو د سازمان یو مشر چې نوم یې رسنیو ته نه پډاګ نه کړ وویل,
په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کوونکي زورونې بندي شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو موږ به په مکمله توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ پر 8 نیټه د بلوچ د کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د وزیر اعظم عمران خان سره به پر دې موضوع خبرې کوي, خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. د سوات په مټه کې 2 کسان په ناموسي پیخه کې وژل شوي دي. د مټه کالا کوټ تانیر د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شو کې یو هلک او بل جینۍ ده, او دوی دواړه تیر ماخستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په اکثره سیمو کې وخت پر وخت د ناموسي وژنو پیښې مخې ته راځي چې د بشري حقونو د ادارو لخوا یې غندنه کیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک بله ناکامۍ سره مخامخ کیږي. شاه محمود قریشي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. د نوموړي وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو په لیک کې کوئی ګډوډي موجوده ده او هغوی د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اړینه شمیره نه لري, خو بل پلو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره یو موټی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د وزیر اعظم د لرې کولو لپاره د مارچ په 8مه د اپوزیشن لخوا جمع شوي عدم اعتماد تحریک ته په اسمبلی کله رای ورکوي, خو د حکمران تحریک انصاف یو سینیټر فیصل جاوید خان ویلي چې ممکن دا د مارچ له 20مې وروسته وشي. د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلین وایي افغان خبریالان د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادې ډلې مشرانو پرون د یوې خبري ناستې پر مهال له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او د رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. د دې بنسټ مشر سید یاسین متین مشال ویډیو ته وویل چې هغه نړیوالې ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړ بولي دې برخې ته دې توجه وکړي, او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره تنخواوې ټاکلي خبریالانو او د رسنیزو کارکوونکو لپاره دې هم تنخواوې وټاکي چې افغان خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځي. وزي. دا په داسې حال کې دا چې د جورنالستانو د نړیوال فدراسیون د ایوي سروې پر بنسټ د تیر میلادي کال د اگست میاشتې له 15 را په دیخوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغو یې خپل فعالیت ودرولی دی. او د یوکرین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکرین د ولسمشر د دفتر مرستیال کیریلو تیموشینکو پرون په ټیلیګرام خپره شوې وینا کې وویل چې د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوي د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ویډیو لینک له لارې د امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړي. اټکل کېږي چې نوموړی به یو وار بیا لویدیز ته خپله هغه غوښتنه تکراروي چې د یوکرین فضا دې د نه الوت سیمه وګرځوي. نوموړي همدا غوښتنه پرون د کاناډا د پارلمان نه هم وکړه. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو اوریدل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم اوریدل چې پښتونو ژغورن غورځنګ پرون په بنو کې د مظاهره او پرلت په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی زنداني ملګري حنیف پښتین، علي وزیر او نور دې زر تر زره خوشی کړل شي. مظاهره او پرلته د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل هغوی له عدالتونو او ججانو هم مطالبه کوي چې د مظلومو غږ دې واوري او د هغوی ملګري دې خوشی کړي. پی ټی ایم تر دې وړاندې هم د خپلو ملګرو د خلاصون لپاره په خیبر پښتونخوا، سند او نور صوبو او مرکز کې ورته مظاهرې کړي دي. د حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند طریق انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ کې د مارچ په 15 بنو کې د هنی پښتین د رهایۍ لپاره لوی لاریون وکړ. دغه لاریون کې دوی د هنی پښتین سره سره د علي وزیر اویس عبدال او نورو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کولې. دغه لاریون وروسته د پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او د غورځنګ مشرانو لاریون ته وینا وکړې. بنو کې لاریون پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپله وینا کې وویل چې عدالت باید د انصاف په بنیاد فیصله وکړي، نور دې د دوی بندیان نه ځوروي.
نن دغه خلک د دې ججو مطالبه کوي چې جج صاحب ډېر ګواه تیر کړی، مان تیر کړی او دغه مقدمه ختم کړه، ځکه چې دغه مقدمه چې یې شي څه دي دغه مقدمه ګواه ته نه پیش کړي او سره جواز څه پوښتنه شوه دی چې دا په نور مخ شو چلاوي. نور جج صاحب ته وایي چې جج صاحب دا د ظلم او جبر په معاملې کې ته د انصاف په کور سمسي ته د ظالم خبره نه مانا، ته د حق فیصله وکړه.
نو ما وړي وویل چې د پښتنو په سیمو کې به د امن لپاره پورم نامو مبارزه کوي. د غلطه چې هر څوک جنگ او تشدد کړي دوی به په مخالفت کې راوځي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د رهایۍ لپاره په کراچۍ کې هم د سین اسمبلی مخې ته 24 ورځې پرلت کړي چې 13 اونۍ کراچۍ کې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلت وځنډول شو. خو د غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لاسه نه دی ویلي. لاریون ته وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال خوشی نشي نو اسلام آباد پر لور لانګ مارچ ته تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردوونکو، په پاکستان کې یوازې پښتانه د خپلو کسانو د ورکېدو، زنداني کېدو او وجل کېدو نه سر نه ټکوي. بلوچان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. پرون په اسلام آباد کې بلوچ زده کوونکو هم مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی ملګری حفیظ بلوچ دې ښکاره کړي. نوموړی د روان کال د فروری میاشتې نه د بلوچستان له خوزداره په جبري ډول ورکړل شوی دی. بلوچ زده کوونکو پرون ویل هغوی به د مارچ پر 20 په ټول هیواد کې د احتجاج په توګه له کلاسونو بایکاټ کوي. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر د مارچ پر 8 نیټه د بلوچ زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به په دې موضوع خبره کوي. خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. نور هله اسلام آباد ګوهر مسجد را کوي.
بلوچ د کون کو د مارچ په یوشتما په ټول هیواد کې د کلاسونو او وینې بایکاټ اعلان کړی دی. دا اعلان بلوچ د کون کو د مارچ په 15 د اسلام آباد قید اعظم پوهنتون بلوچ د کون کو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل له اړخ په یو خبری کانفرنس کې کړی دی. خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د کون کو خلې پټې او خپل نمونه د یرې په وجه نه اوښودل چې د دې وروسته دوی ته ستونزې را مخ کې نشي. اسلام آباد او دا پنجاب په بیلا بیلو مکتبونو کې بلوچ د کون کی د زورونې او رکولو سره مخامخ دي. د حکومت او ریاست نه زمونږ دا غوښتنه ده چې په زور او رکړې شوې زمونږ ملګری حفیظ بلوچ ته زر تر زره را خلاص کړېدل شي او په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کون کی زورونې بندې شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو مونږ به په مکمله توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو. یاد د وی چې بلوچ د کون کو د مارچ په لومړۍ ورځ د پریس کلب مخې ته یوز د کون کی حفیظ بلوچ په زوره ورکړې دو نفس احتجاجي مظاهره او کیمپ لګولې وو چې پر اسلام آباد پولیس تشدد وکړو او په هغه تشدد کې نه زده کون کی ژبل شوی هم وو. حفیظ بلوچ د قید اعظم پوهنتون زده کون کی وو چې د کال 2022 فروری میاشت کې د بلوچستان ښار خوزدار نه په زوره ورکړې شوی دی. اسلام آباد کې مشته په بشری حقوقو باندې کار کوون کی وای چې بلوچ د کون کو غوښتنې جایز دي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل:
زمانو خوشحال خان دی. په اسلام آباد کې د تیر کافی ورځو نه د بلوچ سټوډنټ طرف نه یو احتجاج روان دی چې کوم کې د هغه یو مطالبه دا ده چې حفیظ بلوچ د رها کړی شي، ریکور کړی شي. دین علاوه د دې بل مطالبه دا ده چې د انفورسز اپیرنسز یعنی د چپری کوم شوت کې دا مسله چې کومه دا دې بند کړی شي، دا سلسله دې ختم کړی شي. او د سره سره د دې دا هم مطالبه ده چې بلوچ سټوډنټانو سره چې د هغه د بلوچ شناخت د وجنا په تعلیمي ادارو کې مختلف ځایونو کې ملکي مختلف حصو کې چې کوم بده یا سخت رویه کولای کیږي هغه سلسله دم ختم کړی شي. د جبري کوم شت کړو دا مسله چې کوم ده دا ډیره سیریس او ډیره غټه مسله ده او د کافي وخت نه په بلوچستان کې یو برقی خده او د جبري کوم شت کړو د دې مسلې خلاف په بلوچستان کې دننه او بلوچستان نه بهر کافي وخت نه کافي احتجاجونه وقتاً فوقتاً شوي دي.
د یادونه وړ دي چې د مارچ په 8 د بشري چارو وزیر شری مزاري د زده کوونکو احتجاجي کیمپ ته د وفاقي حکومت له اړخه ورغلی وه او مشال ریډیو سره یې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په دې اړه به رپورټ وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کیږي. خو بلوچ زده کوونکي وایي چې تر اوسه پورې د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري په خبرو سره پرمختګ نه دی شوی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي فیصله یې کړې چې پیپلز ګوند د عوامي نېشنل ګوند به یو واري بیا په پی ډی ایم کې شاملوي. مولانا فضل الرحمان دا هم ویلي په 23 مارچ د اسلام آباد پر لور کوم لاریونو د اعلان کړی وو. هغه یې د اسلامي ملکونو د مشرانو په اسلام آباد کې د غونډې په وجه د مارچ 25 ته اړولې دي. عوامي نېشنل ګوند هم د مارچ دعوت قبول کړی دی. نور تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دوی د اسلام آباد مارچ د پاره پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته دعوت ورکړې ده چې دغه ګوندونو منلې. نوموړي زیاته کړې دوی فیصله کړې ده دغه ګوندونو به یو وار بیا په دغه تحریک کې شامل وي. هم د مارچ په 15 په اسلام آباد کې په تحریک کې د شاملو ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن د پریس کانفرنس په دوران وویل دی وای خبره خو یو ده کنه او چې خبره یو ده نو مونږ یو وار بیا یو ځای شوی. زه به پخپله آصف علي زرداري له دعوت ورکول لپاره ورزم او مې افتخار حسین وای زما د راتګ سره ستاسو دعوت مونږ ته رسیدلې ده. آصف علي زرداري د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی صدر دی. په دغه غونډه او پریس کانفرنس کې د تحریک د ګوندونو سره سره د پاکستان پیپلز ګوند او د اے ان پی غړي هم موجود وو چې د اے ان پی په نمائندګۍ د دغه ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین موجود وو. پاکستان جمهوری تحریک د ستمبر په شلمه 2006 کې جوړ شو چې پکې د پاکستان د اپوزیشن ډلې شامل وي او د دغه تحریک مشر د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ټاکل شوی. عوامي نیشنل ګوند د اپریل په 15مه 2021 کې د پاکستان جمهوری تحریک د وتلو اعلان وکړ او د ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی د ګوند هغه مشران چې په پی ډی ایم کې ځین عہدې لري د استعفاګانو اعلان هم کړو. تر دغه اعلان وړاندې پی ډی ایم د سنټ د انتخاباتو په دوران په ځینو خبرو عوامي نیشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند ته شوکاز نومي نوټس هم ورکړو. امیر حیدر خان هوتی د اعلان پر ورځ ویلي پی ډی ایم د ځینې مخصوص ډلې یا افرادو د ګټو لپاره کار کوي او په پی ډی ایم کې هیڅ یو څوک حق نه لري چې دوی ته ګینی شوکاز نوټس ورکړي. او د عوامي نیشنل ګوند نو ورستو پاکستان پیپلز ګوند هم د پی ډی ایم نه د وتلو اعلان وکړ. اوس چې د پی ډی ایم لخوا د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان شوی نو پی ډی ایم یو وار بیا دغه ګوندونه په اعتماد کې اخلي واړي د دوی سره د حکومت په ضد دغه لاریون کې ګډون وکړي. د مارچ په 15مه باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان میډیا سره په خبرو کې ویلي
اپوزیشن ته لړای نه کوي بلکې جو آئینی حق اپوزیشن کو دیا گیا عدم اعتماد
دی وای اپوزیشن خو جګړه نه کوي بلکې د عدم اعتماد آئینی حق استعمالوي او باید اجلاس وغوښتل شي او په دغه آئینی طریقه باندې کار وشي. تر کومه چې د دوی د لسو لکو خلکو وغوښتلو او اپوزیشن د یارول خبره ده نو ان پی د داسې خبرونه نه یریږي. د پی ډی ایم د مارچ خبر په ځای ده او پی ډی ایم والو زمونږ اے ان پی او پیپلز ګوند ته دعوت ورکړي چې هغه مونږ قبول کړي هم دی
پارٹی والو کو بھی دعوت دی اور وہ دعوت بھی ہم نے قبول کر لی ہے.
واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف اعلان کړو چې د عدم اعتماد پورز به د ګوند لس لک خلک اسلام آباد ته ورولي. پیښور کې د سما ټي وي بیورو چیف او تازیه کار طارق افاق مشاد رډیو ته د مارچ په 14 وویل تر اوسه خو ښکار چې اپوزیشن ډیر مضبوط دی او د پیپلز ګوند او د اے ان پی د جمهوریت تحریک سره شاملېدل به اپوزیشن نور هم مضبوط کی.
خو دې وخت د ټولو کاس چې ګنده غي وزه شوی دی وغدا دی چې د عمران خان نظام خلاصول دی. د عمران خان نظام خلاصول دی کنه نه صرف د دې حکومتونو مقصد دی بلکې هغه متضرر قوتونه چې هغه سټیم پورې د عمران خان مرسته کړې وو پای باندې د الزام مو چې دا 2013 کې کم الیکشن شوی وو نو پای کې د دې قوتونو په وجه باندې د عمران خان بر سرګزار راغلو. نو اوس چې دا عمران خان نه خلاصېدل دا قوتونو په مفاد کې دی او د دې خو پیل نه دا کوشش شو د عمران خان حکومت ختم شي نو دې ته به فائدہ ملو شي.
د مارچ په 23مه په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو تنظیم غونډه هم بللې شوې ده. نو مولانا فضل الرحمن اعلان وکړ د راتلونکو میلمنو په خاطر به دوی لاریون د مارچ په 23مه اسلام آباد ته نه داخلوي بلکې د هر سیمې قافلې به د اسلام آباد نه بهر یو ځای کیږي او د مارچ په 25مه به د ماخام نه پس دغه قافلې اسلام آباد ته داخلوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اردن کو په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې ترګرې ضد عدالت د تاریخ انصاف ګوند لوړپوړي مشران له هغې مقدمې بری کړي چې په کې ویل شوي وو دوی په 2014 کال کې په پارلمان حمله کړې وه. په دغو مشرانو کې د پاکستان د صدر په لوی د دفاع وزیر پروز خټک او د بلون چارو د وزیر شامت قریشي نمونه هم شامل دي. عدالت په دې اړه خپله پرېکړه د رواني میاشتې په 9 نیټه خوندي ساتلې وه چې پرون یې اعلان کړه. له دې اعلان وروسته د دفاع وزیر پروز خټک ویل د هغوی مخالف پی نو د هغوی پر ضد دا مقدمه به بنیاد جوړه کړی و. خو بل پلو د سیاسي چارو شنن کې وای د واکمن ګنغړو ته د هغوی د اقتدار پر محل سزا حل ورکول کیږي چې ادارې تری خپه وي او د عدالت لدی بریک لري. داسې ښکاری چې د تاریخ انصاف په ادارو ترمنځ لا او بخړې شبی نه دي. نور حال د سراج الدین په دې راپور کې
اسلام آباد کې د مارچ په 15 نیټه د ترهګرۍ ضد عدالت جج محمد علي وړای چې د پاکستان تحریک انصاف د رهنماګانو لخوا په پارلیمان د حمله د مقدمې د فیصلې اورولو په وخت د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی، خارجه وزیر شاه محمود قریشي، د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر، د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک، صوبایي وزیر شوکت یوسفزی، او سیف الله خان نیازی، اجاز چودری او علیم خان بری کړی دی. دا فیصله یاد عدالت د مارچ په 9 نیټه محفوظ کړی و. اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی چې مخالفینو په دوی دا مقدمه بی بنیاد جوړه کړی و. دی وی زوایم پتنه چې مخالفین خوب لیدلې وو او ما ته خو سم معلوم هم نه وو او نه په هغه ورځ دلته موجود وم. خو بس د خانپوري لپاره یې پکې زمانوم شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجونه شروع کړي او د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي چې ټاکل شوی د روانې میاشتې په پای کې به په دغه تحریک اوټونه اچول کیږي. د قانوني او سیاسي چارو شنون کې وایي په داسې کولو به په پاکستان کې عدالتونه او ادارې نورې هم کمزوري شي. په پېښور کې د سیاسي او قانوني چارو شنون کې وکیل نور عالم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حکومت نن دا چا دی گدی دی نو دا یو ادارے مفلوجا کرا بلی چھ دی یو کرمینل ایکٹیویٹیز کرے وا او آگے باوجود دا دی پریکی دن دی بانی چھ دی دی جوڈیشی بانی سلا وہ تا نو چھتی گی بلکہ با آگا حکومت بانی چھتی گی چھ کم دا کیس ثابتولو دی حکومت تا پکار وا ادارے مضبوط کرے وے کا آگا پراسیکوشن وا کا آگا عدل یا وا او دی چھ دی دل چکی داو کو چھ خپل اختیارات یا دخل سٹیٹس مس یوز کو او پدی وقت کی عدالت بری کو.
حمداشن خبریال او د سیاسی چارو شنون کے محمود جان بابر مشال ریڈیو تا اوے.
پاکستان کا تاسو پارلیمانی او دا جمہوری سیاست او گوری نو پدی کی ډیر کم دا سی ویچ دا چرته حکومت کی ناس خلق له سزا ملاویږي او حکومت کی ناس خلق له ال سزا ملاویږي چې کله پاکستان کی ادارې د اغینه خپوي کنن. تاسو د میاں نواز شریف سزا او گوری نو هغه وخت کې هم یو خاص حالاتو کې هغه سزا شو. که تاسو یوسف رضا ګیلانی په تور وزیر اعظم سزا ته وګورئ نو هغه هم په یو خاص حالاتو کې هغه سزا شو. خو چونکې د تحریک انصاف په عقل باندې دې وخت کې تر اوسه پورې لا داسې واضح تور باندې د پاکستان په د قانون په چوکاټ کې یا په نورو ادارو په سطح باندې داسې خپګان لا نه ښکاره شوی چې هغه نه مونږ اندازه ولګو چې دوی ته به هم اوس سزاګانې کېږي.
د ذکر د په کال 2014 کې د اګست په 1 نیټه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د حکومت ضد احتجاجي درنه ور کړې و او په دغه ورځ د درنی ګډونوالو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په دفتر حمله وکړه او بیا پارلیمان طرف ته روان شول چې پولیسو ایثار کړل او دغه وخت د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښته کې درې کسان مړه او 26 جوبل شو. په دغه موقعه دغه وخت د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د عمران خان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف په نورو مشرانو د ترهګری مقدمه درج کړه چې رستو پکې بیا په کال 2016 کې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان له دې مقدمه بری شو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لډو ته وګستوی په بلوچستان کې ځوان ډاکټرانو حکومت ته یو ځل بیا خبرداري ورکړې چې کړدوی غوښتنې ونه منل شوې نو د مارچ په 18 بعد کوټې پرېډ زون کې د وزیر الله هاوس مخې ته پرلت پیل کړي. بلخو حکومت ویلي چې د ځوان ډاکټرانو پر غوښتنو یې کار پیل کړی او ډېر زر بعد دوی دغه غوښتنې پوره کړل شي. نور حال کوټې د مشال لډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې یو ځل بیا ویل سوي دي که حکومت د دوی د منل سو غوښتنو په اړه سمدلاسه نوټیفیکیشن جاری نه کړي نو دوی به د مارچ په 18 نیټه نه یوازې د کوټ و ریډ زون ته داخل سي بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته به تر هغه وخت پورې پر لټ روان ساتي چې تر څو یې غوښتنې په عملي توګه نه وي منل سوي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي چیرمن ډاکټر افیز مندوخیل د مارچ په 14 نیټه ول چې د بلوچستان حکومت یو مسله مخه د دوی غوښتنې منلې وي خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مذاکرات په دې ناکامه معلومیږي چې دا تقریبا یو میاشت زیاته وسو حکومت په درې ورځو کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو لیکن نه میاشت زما مخ ډیره وسو نو موږ ان شاء الله تعالی دا اراده کړې ده چې موږ کم ډیماند دي د عوام غو موږ د دوی خواري وړي دي او عوام ان ډایرکټلی سفر سوي دي موږ له اړتالو له وږي نو موږ دا غا اکوپمنټس نوټیفیکیشنان او کم چې موږ نو ډیماند دي د نوټیفیکیشنان غواړو او کم چې دوی وعده کړی دا پاغه باندې دوی پرپر عمل وکړي.
بل په لوت د ځوان ډاکټرانو لخوا د کوټ په هسپتالو کې د ارتال له وجې ډیر ناروغان د مشکلاتو سره مخ دي. خو د کوټ په سیول هسپتال کې د پیرامیډیک سټاف صدر جمال شاه کاکړ وای چې د ناروغانو د مشکلاتو د لری کول لپاره په هسپتال کې و پر لته چیرما میډیکل کیمپ لګولې دي چیرې چې د زیاترو ناروغانو علاج کیږي.
حکومت زما په خیال سي هغه خپل په کیسه وخت دی خو ته ګرځا خلګو ته د عام ولست او د رختنو ته که سپام نه دی مریضان داسې دي چې مج مطلب تاسو ته بهتره معلومه ده چې مج کم احتجاجي کیمپ لګیدل دی مج کم پرلت ناس دی دا غو څنګ مج کیمپ هم د مریضان د پاره لګول دی مریضان دالت مج دا غو علاج هم کو بیا واډو تاسو ونه مج مریضان د پاره خپل کوشش کو چې عام خلکو ته تکلیف کم څه کم لیکن چې مشینری زو کم شین مج غواړو د هسپتال د خرڅېدو چې دوی کم غکې دا بندې دم غواړو مج غټه مطالبه ده چې هسپتالونه به نه خرڅې شي
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د سیکټر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه یې سمري و اعلی وزیر ته لیږدولې ده د هغه ځای څخه د منظورۍ وروسته به پر دې باندې عمل پیل شي
هم بھی کہتے ہیں ہو جائے بالکل ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں صحیح کہتے ہیں کہ ہو جائے لیکن ان کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے
بلوچستان در روغتیا سکتر نورلک بلوچ وای چې موږ هم غواړو چې دغه ستونزه هوار شي خو ډاکټران ته هم احساس کول پکار دی ځکه چې دوی د احتجاج له وجې غریب ناروغان څومره د مشکلاتو سره مخ کیږي دلته خبره ده د ونی ورده چې ځوان ډاکټران د تیرو پنځو میاشتو راهیسې پر احتجاج دي خو د روان کال د فروری په نهمه نیټه د حکومت او د 48 ډاکټران ترمنځ خبرې په کامیابۍ سره و پای ته رسیدلی وي لکه د ځوان ډاکټرانو په وینا چې کوم غوښتنې منل شوی دي دا غ نوټیفیکیشن تر اوسه نه دی شوی چې لامل یې د کوټ په سرکاري اسپیتالو کې او پی ډیز بندې او د اپریشن تھیټر بایکاټ روان دي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
لادم مخکمو د یو ترين راپور اوریدو چې د زونو ډاکټرانو د غوښتنو او د غرض د غوې د لکو پړو بیا د کی د حکومت جواب هم تاسو ووریدو اوس راځو یو بل موضوع ته پرون د پیخور په بچخان مرکز کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان شپږشتم تلین و منزل شو په دې مخه لیکوال او پوهانو د غنی خان پر ژوند او کارانا واچوله د وامي نیشنل ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان په دې مقول ډیر زر بعد غنی خان په یاد غنیات په نوم یو کلتوري او ادبي اداره جوړوي چې د پښتنو اتلانو پر ژوند او کار به څېړنه کوي د مشرډو خبریا شان وخت سره زید غنی خان تلین غونډه ته ورغلی وو او دا راپور یې رالیږلی
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د غنی خان د شپږشتم تلین په غونډه کې اعلان کړی باچا خان ټرست په غنیات په نوم نوې اداره جوړوي د مارچ په 15مه په باچا خان مرکز کې د غنی خان تلین غونډې په محل نومول زیاته کړه د دوی د ډیره وخت خیالو د غنی خان په شمول د نورو شاعرانو د کلامونو او دغه شاعرانو د ژوند په اړه د څېړنو لپاره کومه اداره جوړه کړي
نو دا ټکه هم ما سره په مزغو کې د ډیر وخت نه او د غنی د کلیاتو نه دا ټکه ما اوخ کې و د غنیات په نوم به ان شاء الله زمون د یو نوی ادارې د تاسو ته اعلان کوم او دا اداره چونکه د غنیات په نوم ده نو دا محدود نه ده او ان شاء الله غنی خان بابا سره سره هغه ټول ستوري کوم چې د فن او د شعور سره تړلی دي هغه به ان شاء الله په پښتنو په د خاورا لکه د زلند ستورو کوم چې ته
په دا غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه د کوټې او د کراچۍ نه هم ملمانو ورغلی د غنی خان په ژوند د شاعرۍ پر ومانوي مزاحیه سیاسي او سماجی اړخونه ډیر بحثونه هم وکړل د باچا خان مرکز په لوی برانډا کې بهر د پینټینګز یا انزورګری مقابله هم وشوه دغه مقابله کې د 1500 انزورګران روخوا د غنی خان او پوزینو نور موضوعاتو باندې تصویرونه هم جوړ شو چې ورستو په دغه مقابله کې دریو هغه تنانو ته چې تر ټولو خو انزورونه جوړ کړو ورته مډل او د ستاینې سندونه ورکړل شو دغه مقابله په ججانو کې یو پیر حامد خشګي هم وو خشګي په عبد الولی خان پونتون کې د ارت او ډیزاینینګ اسسټنټ پروفیسور دی د په جوړ شو انزورونو کې د خپل پیژنګلو د خشګي خان د نوم سره کوي
لکه غټ شاعر دی غنی خان دی شاعر هم دی ادیب هم دی ارتست هم دی عالم هم هر یو سیز فلسفي وو نو په څنګه چې په دبان کار شوی دا په خوشحال باندې په کار دی په رحمان باندې په کار دی په پیر روحان باندې په کار دی نو چې څونه مونږ په دې باندې کار وکړو خو لکه شاعر چې دی هغه په شعر پیولي کې نو خو سره په پښتو کې شو کنه یا په انګلیش کې ویلو نه په انګلیش کې نو چې پینټینګ او ډاکومنټري فلم په جوړ کو هر دنیا کې هر یو ګټ باندې کوي چې دا یو ویژوال دی او ویژوال باندې هر څه کسبي
دغه غونډه ته ډاکټر اباسینو سبزي ډاکټر یار محمد مغموم د غنی خان وسی بارام خان د کوټن ورغلی ډاکټر نصیب الله سیماب او د ډاکټر پروفیسور نواز یوسفزی په شمول نور هم خبرې وکړې د غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین هم وینا وکړه نو موري وویل غنی خان چې کوم شیرونه لیکلو د هغه وخت خلک پرې نه پوهیدل ونن وختونه په خلکو څېړنې وکړي، فکری انداز سره پرې خپل ځانونه پوی کړل. نو وس هر فکر لرونکي غنی خان خپل خپل اړخ ته بیایي
چې مترقی خلک نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچرته زو، ځکه چې هغه بیا د دنیا د ټولو فلسفو نه بره شي، خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه بره شي. نو د غنی خان زمون په جون هغه شخصیت او ځکه چې رحمان بابا، خوشحال بابا دا مونږ ویلی دي خو لیدلې نه دي. غنی خان مونږ ډیر زیات لیدلې دي، د ضرورت نم زیات لیدلې، او نن د هغه شخصیت مختلف رنگونه دي. او چې د اثراتو خبر راځي نو په هغه د دنیا د حالاتو چې کوم اثر نو هغه انقلابي اثرات
مقررینو د غنی خان په حواله سره ده هم ویل. غنی خان چې څه هم لیدلې شعر پیل کله لکه مانګک پیشو او داسې نور، خو په شعرونو کې لوستونکو ته ډیره زیاته اسانه کړې ده انسانان د دغه زناورو د خویونو او صفاتونو خبر شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګستې لګ شبکې 2:30 بجې کېدونکې دي او احمد الله هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لږ د خبرونو لنډي جوړو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین او ویس عبدال او نور نیول شوي ملګري یې باید زر تر زره خوشی کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا د پریس کلب مخې ته پرلت ووهه. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوڅو زده کوونکو سازمان د مارچ پر 21 په ټول پاکستان کې په پوهنتونونو کې له درسونو د بایکاټ اعلان کړی. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د بلوچ سټوډنټ کونسل غړو پرون د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د حافظ بلوچ په ګډون د هغوی ټول جبري ورک کړل شوي ملګري آزاد کړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شيرين مزاري د مارچ پر 8 نیټه د بلوچ د کون کو سره د لیدو پر مهال شمنه کړی و چې د وزیر اعظم عمران خان سره به پر دې موضوع خبري کوي، او د زده کون خود زده کون په وینا تر وسه په دې اړه کم پرمختګ نه دی شوی. د سواد په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژل شوي دي. د مټه کالا کوټانه د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شو کې یو هلک او بل جینۍ ده، او دوی دواړه تیر ماخستن د جینۍ د اورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولې او پر ضد یې مقدمه درج کړې. د پاکستان د بارنو چارو وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک بل ناکامۍ سره مخامخ کیږي. شاه محمود قریشی دا سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. د نوموړي وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو په لیکو کې ګډوډۍ موجوده ده، او هغوی د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اړینه شمیره نه لري. خو بل پلو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره یو موټی دي. د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلین وایي افغان خبریالان د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد ډلې مشرانو پرون د ایوي خبري ناستې پر مهال له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او د رسنیو د کار د دوام لپاره د رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. او د یوکرين چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګورهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی.
خبرونه مو له مشال رادیو ورته چې احمد الله وړاندې کول اوس هم راځو. اونیزي خبرونه ته اوریدونکو په بنو کې د پښتونخوا ملي امي ګوند سوري لاندې پښتون کمی جرګې په سیمه کې د امنیت او پښتنو ته په خپلو وسایلو د واک ورکول لپاره 25 غوښتنې وړاندې کړي. جرګې په پاکستان کې د پښتنو د یو متحدې صوبې او په سیمه کې د جګونو څخه د اوریدلو توانونو جایزه اخیستلو لپاره د یو کمیشن غوښتنه هم کړي. دا غوښتنې به څنګه پوره کړي، د ملکیتو لپاره یې څه مکانیزم وړاندې کړل شوی او که نه، نن پرې د کرکې پر غاړه کې بحث شوی. دغه خبرونه تاسې په تکراري بڼه اورئ. کوربای شاهین بنیرې دی.
د کرخې په غاړه،
د کرشې پر غاړه.
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونې ومنه. اوریدونکو په بنو کې پښتون قومي جرګې په خپل پریکړه لیک کې 25 غوښتنې وړاندې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د مارچ له 11 تر 14 شوې په دې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او وکیلانو ګډون کړی و. په جرګه کې ګڼو ښځو هم برخه اخیستې وه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی د پریکړې لیک د لستلو په وخت ویل چې دا جرګه غوښتنه کوي چې د میاوالی او اټک په شمول دی د جنوبي پښتونخوا او شمالي پښتونخوا په یو ځای کولو سره د پښتنو یو متحده قامي صوبه جوړه کړل چې دغه شانتي د سیمې د امنیت په والا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او پښتنو ته په خپلو وسیلو د واک ورکولو د پاره په دې کې بیلابیلې غوښتنې شوې دي. نن به د دغه جرګې په دغه غوښتنو باندې خبرې کوو. ما سره دې خبرونه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلمان پخوانی غړی رضا محمد رضا صاحب برخه اخلي. رضا صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر ډیر مننه جی. ما سره په دې خبرونه کې د سیاسي ولسي چارو په برکت شاه کاکړ هم راځي. موږ به د سیمې د چارو د کارپور رفیع الله کاکړ صاحب سره او په پېښور کې د خبریال محمود جان بابر صاحب سره هم خبرې کوو. رضا صاحب تاسو ته راشم. ډېر جامع غوښتنې پکې شوې دي چې هغه د پښتنو د ژوند او د هغې د ژوندي پاتې کېدو په حواله باندې ډېر مهم دي، خو ورسره د یو میکانیزم خبره هم شوې ده چې د جرګې چې کومې غوښتنې دي د عملي کولو دپاره به کار کېږي. نو که لږ راته ووایه چې دا میکانیزم به سي، ډېرې مهمې غوښتنې شوې، دا غوښتنې به څنګه پوره کېږي، دا به خپل منزل ته څنګه رسي؟
میکانیزم خو به داسې جوړوو تغه لکه دا جرګې کې چې چا ګډون کړی وو، دې کې ټول ګوندونو استازي وو، بیا د ټولو قبیلو د ټولو علاقو د هرې پیښې د هرې طبقې خلک وو. نو د دې استازو دا خبره بیا یو بل غونډه کوو، هغه به بیا دې ته رسمي بڼه ورکړي او هغه به د مستقبل دپاره چې دا د جرګې کومې فیصلې شوې دي د دې د عملي کولو دپاره به بیا حکومت سره به خبرې وکړي، چې څوک متعلقه ریاستي ادارې دي له هغو سره به غږ وشي چې د دې جرګې چې دا دومره زراو خلکو دا د دور لوی قوم د پښتانه یو ډېر نمائنده قومي جرګه وه او هغې دا د آئین سره مطابق خپلې غوښتنې کړي دي، خپلې پرېکړې کړي دي. نو که چېرې هغه ادارې سرکار په دې کې یو هغه وکړي خو ډېره به شوي، که نه وي بیا به د دې جرګې د فیصلو د عملي کولو دپاره هغه چې موږ وایي چې داسې یو فورم به وي، داسې یو کمیټې به وي، داسې یو اداره به وي چې هغه دا د دغې جرګې د پریکړو مطابق دا ټولو خلکو غوښتنه وکړي چې دا اداره د وي، داسې یو مستقله اداره د په وجود کې راشي چې د هغې بیا یو داسې نماینده استازي په هغه کې موجود وي او د هغو یو داسې کمیټې وي د چې هغه د پریکړو بیا یعنی اختیار هم ولري او بیا یې ولسونو ته و هم رسوي او پاغه باندې د عمل کولو د پاره بیان مظاهرې هم کولای شي، جلسې هم کولای شي، هړتالونه هم کولای شي.
دی باندې تاسو سره نور خبرې کوم. رضا صاحب خو زبل برکت شاه کاکړ صاحب ته موقع ورکړم. کاکړ صاحب، څنګه چې رضا صاحب وایي چې د یو ډېر غټه جرګه وا، یو غټه غونډه وا، په دا ډېر نماینده غونډه وا او ډېر مهم موضوعاتو باندې پکې خبرې وشوې، غوښتنې وشوې، خو چې موږ ګورو د پاکستان د ریاستي حکومتي چارواکو لخوا په دې اړه سره د عمل نه دی راغلی، که په میډیا کې موږ ګورو په دې باندې هغه بحث نه دی شوی، ځکه چې دا خو ډېرې مهمې غوښتنې دي. په کار ده چې د پاکستان په قومي بیانیه کې چرته نه چرته ځای شوی وي،
خصوصا چې کومه د پاکستان چې کومه میډیا ده، که نه که هغه سرکاري میډیا ده، کمرشل میډیا ده، دا هغو چې کومه یوه سلسله یوه رویه ده د پښتنو په حقله، د پښتنو د ستونزو په حقله، د غورځنګونو د سیاسي ګوندونو په حقله، هغه خو په دوامداره توګه په څلور کاله کې موږ د هغه عکس کتلی دی. نو دا د دې جرګې څخه داسې کوټ یعنی په دې حقله باندې موږ بلیک اوټ ورته وایو، دا زما په نظر باندې چې کومه بنیادي تور کومه یوه رویه د پښتنو سره ساتل شوې ده، زما په نظر باندې زه چې ورته ګورم که نه، دا چونکه د پښتنو قومي ولسي جرګه وه او دا د پښتنو ترمنځ خپله ورشه وه، که نه یو ډایلاګ وو یا پر دغه ستونزو باندې، هغه نه په ټویټر ټرینډ کې هغه رنګه راله، نه په میډیا باندې راله، نه په بل سره راله. نو بیا ځکه هغه چې کوم په ملکي سطح باندې په دې حق باندې د خلکو چې کومه خبرتیا وه هغه هم دومره زیاته نه وه، نو ځکه ډېره زیاته ویره چې دا که نه په دې حق باندې چې ولسي تړون راشي یا د دې په حق باندې چې خلک په دې دغه کې مطلب خپل یو تګلاره یا یو خواته چې حالات د دې د دغه څخه وځي، نو داسې یو شی فی الحال خو منځ ته نه دی راغلی،
د درازو جوړان د بسکی کی رضا صاحب تورزم او دغه نوړان د بدوي موردن کو ته چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختونخوا می جرګې لپاره لیک څخه خپل کلک ملاتړ سرګن کړی دی. نو موډی نن په خپل ټوټر او فیسبوک پانو لیکلی چې د غستر جرګه په سیمه او افغانستان کې د موجوده ستونزو د هوارولو لپاره نیک او اغیزمن ګام دی. دا د کرزی صاحب بیان د جرګې پاړه باندې زبر رضا صاحب تراشه. رضا صاحب، تاسو وویل چې د یو نماینده جرګه وه، دلته چې موږ د پښتنو ملت پالو گوندونو ذکر کو، عوامی نشتل گوند یو غټ سیاسی گوند پښتونخوا کې، قومي وطن گوند چې د غم د پښتنو په ایشوز باندې او پغی باندې خبرې کوي، مونږه وګته چې د دې غیب مشرتابه نو موجود په دې جرګه کې، نو بیا دې د مونږ څنګه نماینده جرګه وایو او هغه کې نو موجود نو دغه وجه سوا هغه د دعوت څنګه ورکړل شوی او هغه سجمنه کړې وا، او که دغه شانتي ملت پال گوندونه یو ځکیږي نو بیا به دا مسله څنګه هواریږي؟
نو شاید صاحب دا عوامی نیشنل پارٹی او دا قومی وطن پارٹی ډیر درانا استازی پا دیکی شامل ہو، تاسو خپل اندازه لګوي د باچا خان مرکز په ټولو لوی مشر دی خادم حسین صاحب، دا په دې ټول عمل کې د وینا هم وا، بیا په دې کمیټي کې هم په دې فیصلو تیارولو کې هم، بیا د هرې صوبې د دوی بهر علاقې د دوی استازی داسې و چې هغه ویناوی وکړي د عوامی نیشنل پارٹی په حواله باندې، وو هغه په بنو کې هم وو، عبد زوب خلک وو، د هغې صوبې خلک هم وو، د دې صوبې خلک هم وو، دغسې د شیرپاو صاحب خلک وو، د هغو نوم استازی وو. نو په دې کې د دې لویو مشرانو هغه خو داسې سوي دي، پخوا هم سوي دي چې ګواه قومي پارټۍ یا نورې پارټیانې چې دوی یو فنکشن وو د عوامی نیشنل پارٹی جرګه جوړه وه، نو د پارٹی په نمائندګۍ د پښتونخوا له طرفه ځکه خلک لاړ، هغه وخت کې مختار خان یوسفزی لاړې، ملي شهید عثمان خان کاکل لاړې، نو هغه دا داسې ډېره اهمه خبره نه ده په دغه حواله چې خامخا د هغه مشر راغلی وي. د دې اسپدیار خان ته موږ دعوت وروړی وو، محمود خان په خپله ورغلی وو کور ته دعوت ورکړی وو، بالکل حیدر وتی صاحب هغه دعوت ترلاسه کړی هم وو، موجود هم وو، شیرپاو صاحب ته موږ ورکړی وو، مجم اسلامی سراج الحق صاحب ته امر رسولی وو، د جمعیت علما په زلمان صاحب ته امر رسولی وو، د جمعیت هم په دې کې ډیر اهم استاد رااله، د دې جرګې ډیرو سیشنونو داسې سیشنونو وو چې په دې کې د جمعیت سړی د مول پوخانی د کمنه د چمن ډیر ممتاز عالم دین او غنی صاحب دا هغه زوی دی، دا هغه زوی صدارت وکړ د جمعیت ډیر اهم مشرانو په دې کې ویناوي وکړ.
برکت شاه کاکړ صاحب، څنګه چې رضا صاحب هم په خپلو خبرو کې وې، او تاسو ته معلومه ده چې وخت په وخت دا شان جرګې شوې دي جنوبي پښتونخوا کې او شمالي پښتونخوا کې، او د کې په دغه موضوعاتو باندې وخت په خبرې هم شوې دي، پریکړې هم شوې دي، او بیا د میکانیزم خبرې هم شوې دي، خو اکثر هغه بیا عملي شوې نه دي. پښتنو کې د جرګو د تاریخ ته چې تاسو ګورئ او دې جرګې ته ګورئ، نو څه هیلم دي، څه امیدونه هم دي د جرګې نه؟
یو خبر خدا دا چې د دې جرګې پر ټولو لوی ځانګړنه هم دا وله چې په دې کې د جرګې پر رغښت باندې یا پر جوړښت باندې تر ټولو لوی تنقید چې نړیوال یې کوي هغه د ښځو نشتون دی. په دې کې ښځې په ګڼ شمېر وي، بیا د ښځې نه یوازې په دې کې ولې، بلکې د هغوی ویناوې او بل دا چې کوم اعلامیه کمیټۍ وه، په دغه اعلامیه کمیټۍ کې ښځې له موږ سره په دغه کې د ښځو غړو د موږ سره په دې کې ګډون درلود. دویمه دا د چ پدې کې ځوانان دا د سیاسي تعلیم یو ډېر زوروره اجتماع و، چې په درنیم زره سوا درې زره پدې کې زیاتره ځوانان او انجونې او پیغلې او د هر عمر خلک او داری سیمې خلک پکې و. بل پدې کې دلچسپ او په زړه پورې خبره دا چې ما اخري زه چون کې په نظامي کمیټې کې وم،
جی
ورسته چې موږ درال اتلس او کسانو خپل چې کوم د دوی کوم مړي او د غور کړي و دوی ته چې د خپل باندې زونه او د مسلو تشخیص او د حالات سره د وټول چې کوم یو سکه دلې چې امکانات څه دي، او هغه ظاهر خبر د په یو سیاسي توګه باندې په یو تحقیقي توګه باندې د هغه سیړنه هم غواړي او غمر لګیاوی پر هغه باندې چې دا هغه سمج هغه محصول راو باسو. خو بهرحال اتلس اتلسم سوه کسانو په لیکلي بڼه باندې سلو اتمخه یو کوشچنیر وو یا یو پښتن لیکو چې هغه پر هغه باندې کار کړی دی، دا تقریبا هم شموله وه ولسم له خاص هم د سیاسي ګوندونو له خاص هم، او بیا خصوصا په دې کې د خوندو یا د شزمنو د ګډون په حق باندې هم.
ما سره زمانو دوه قدر من میلمانه له پیښور خبريال او شنون کې محمود جان بابر صاحب د ټلیفون پکره خدای سره. بابر صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر؟
ډیره مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه دا وخت ما سره د سیاسي او سیمې د چارو شنن کې سړنکار رفیع الله کاکړ صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی. کاکړ صاحب تاسو تم ستړي مشوي هم په خیر. خبر پختون قومی جرگی ڈیر مہم پختنی دی وغیرہ ڈیری لوی لوی غختنی شوی دی او ډیره مهمه غختنی شوی دی چې د پښتنو د ژوند سره د دې د جواک سره تړلې دي د دې د امنیت سره تړلې دي دا غختنی تاسو ته سمره ریالیستک کاری او د دې د عملی کېدو سمره امکانات دي
زمخو ګوره شینګولې وسې په دې کې خو زیاتره خبرې داسې دي کنه چې د غیر حقیقت نه انکار نشي کېدای دا څوک نشي ویلای چې دا د غختنی دي نو په دې کې چې تاسو یو غختنه نیمه دوا کوي چې په هغه باندې خلک خبره کول غواړي په هغه خبرې کې دي شي
جی
او باقي خبرې هم هغه دي چې کوم ټول عمر راس کیږي لګیا دي او خلک کوي ینه چې کله دا خبرې په پاکستان کې پی ٹی ایم وروچته چې نو موږ دلته په خبر کې دا هغه وخت کور کمانډر سره ناس چې د فوج جرنیل نو موږ سره ناس هم چې دا خبرې ټینګ دي
جی
موږ په دې سره ملاتړ هم کوو تاسو په خپل کوی چې پاکستان کې دلته د سیاست و د صدا د فیصلې چې کیږي نو په هغه کې یوازې زمونږ په پارلمان په سطح باندې نه کېږي د ضرورت مطابق په مختلفو علاقو کې مختلفو ځایونو کې دا فیصله او زمونږ ډېرو ځایونو کې که تاسو په خپله دا هم ګوري چې هغه کې سیاستدانانو ځان بالکل یو اړخته کړی دی په دې وخت کې په پاکستان کې هغه اړخته اړو راځي نه
جی
نو په هغه کمی چې کم دی نو هغه بیا په دغه قسمه جرګو باندې بیا سر ترسره کیږي خلک په دغه طریقه باندې پوره کوي او که تاسو وګورئ د بلوچستان څخه خبرې وي نو په هغه کې هم د مونږ مین سټریم چې کومه غټه پولیټیکل پارټي د سیاسي جماعتونه دي
او جی
په هغه کې هغه مخ له ډیر زیات نه راځي خلک په ځان بس غلي ساتي
کنه
مونږ طرف څخه دا خبره شته دي
او
ځکه دلته دي ډیر کوته خلک کینی خو خبره دا ده چې که تاسو وګورئ نو مونږ یو اصل لسم ترمیم پاس کړو کنه
او
هغه اصل لسم ترمیم کې هم ډېری خبرې په دې مطالبو کې هم داسې خبرې شته دي چې په اتلسم ترمیم کې آلریډي منلې شوې دي لکه تر څو پورې د وسیلو خبره ده او د اختیار خبره ده او د زنانو ته د حق ورکولو خبره ده د اوبو د تقسیم خبرې دي د تماکو او د وفاق مده پیسو اغوستو د خبرو
جی
دا دوه درې چې کومې غټې غټې پکې دي د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو دا د پاکستان په دې نظام کې د نننه منلې شوې دي په دې چوکاټ کې د پارلمان په چوکاټ کې دا خبرې منلې شوې دي او بیا هم چې تاسو سمې ده نو وختن فوختن په دې باندې به आवाज اوچتي خو په خپل دا غړما چې که هر څوک دا مطالبه کوي زه د دې په حق باندې خوشبین په دې باندې نه مچ دا تر سره شي چې تر څو پورې دا مچ دا مشرانه پارټي چې دي دا غټ پارټي چې دي تر څو پورې دا په دې کې لاس وانه شي هغه پارټیان چې کوم کمی سطح باندې سیاست کوي نو هغه دې سره اونه درېږي نو دا په دې مقامي سطح باندې یا د صوبو په سطح باندې چې کومې خبرې مونږ کوو نو د هغه پرشر داسې ډېر زیات نه جوړېږي
بلکې
هغه ته بیا نور نومونه ورکړی کېږي که نه
ټیک ده
هغه ته بیا ویلی کېږي چې دا دا خبرې ټیک نه دي دا د کمی کمی ګټه نه دي نو ځکه د دې بیا د عملي کېدو کې بیا مشکلات
مشکلات دي تاسو دې باندې نور هم خبرې کوم کاکړ صاحب تم ورزم ککر صاحب تاسو د بابر صاحب خبرې مو ورې دي د جرګو د غوښتنې د عملي کولو لپاره کم سټراکچرل چې کم زمونږ مسلې دي په سیستم کې په نظام کې دا غي د وجه کله کله زمونږ آئینی حقونه ووم منل شي خو هغه عملي کیږي نه تاسو توقعات دي څه هیلې دي د دې جرګې د غوښتنې څنګه عملي کیږي شدید لپاره به څه کار کول پکارې د قام پکچا
ډیره مننه زه دا فکر کوم چې دا د عملي کېدو د لپاره چې دی یو موثره طریقه چې دا هغه شروع کیږي د جرګې د جوړېدو د تیارانه سونی سه بیا د جرګې نه پاس
جی
نو دا هغه څه ما دا مطلب دی چې دا هغه وخت ملکی دی شي چې په دا کې چې دا کم کڅغټي پارټیان نه وي هم زما په نظر خیر دی خو چې کم دا د پښتونخوا وطن اهم سیاسي ګوندونه دي که په هغه کې مذهبي دي که کام پرست دي چې دا کم اس کم یو د بل سره پر یو مینیمم کامن ایجنډا باندې متفق شي او بیا دی یو قابل عمل میکانیزم باندې اتفاق وکي چې دغه ایجنډا به مرج پر یو ځای په ګډه څنګه پر مخ بیاي نو دا جرګې یا دا رنګه اکټیویټیز هغه وخت عمل کېدای شي نو اوس په دې کې دا جرګې په دغه د پداک له خډیر شکار وکي چې کم از کم د وطن مختلف فکر د مختلف علاقو د مختلف شوبو خلګ راسي او ایشوز ائیډنټیفای کی ایشوز پګوته کی او دویم پدی کی دا دی بیا د خلګ سرکشینی یو اتفاق را جوړ سن دردا ځای پر خزما په خیال دا جرګه یو ش کوشش وو لیکن بیا چې دا اتفاق وسی پر مسلې پګوته سی نو دا صرف او صرف هغه وخت پر مخ تلی شي چې مین سیاسي ګوندونه پر دې اتفاق وکي نو په جرګه کې دا کمی وو چې کمې د پښتونخوا وطن مین ګوندونه وو دا هغه غټ سیاسي نمائندگان مشران نو وو نو هغه په دې کې داسې خاص آن بورډ نشکار کیږي لکه عوامي نېشنل پارټي وو لکه جمعیت علما اسلام وو لکه قومي وطن پارټي وو نو نو زما دا فکر دی چې دا او داغو به بیا شاید څوک بیا دا وایي چې دا د جرګې په انتظام په جوړېدو کې هغه هغه ته سم پښتل سوي نو یا رای نو جنښتل سوي خیر اوسما مقصد دا دی چې زه هم دا رنګه جرګې دا خوشه قدمونه دي خود دې سره توقعات ډیر ساتل صحیح نه دي لیکن چې کم د دې خپل ګټه دا ګټه دا چې دا ایشوز ائیډنټیفای کړي پر هغه د مین سټیک هولډر د اتفاق جوړیږي دا ریزلټ هغه وخت راځي چې دا مین پارټیانی د دې باندې اتفاق وکي او یو قابل عمل امپلیمنټیشن میکانیزم یعنی د عمل کولو یو طریقه کار جوړ کی نو په دغه حواله سره ما دغه کمی ولیدي چې دا نور مین سیاسي ګوندونه چې هغه چونکې نو نو زه نه سم ویلای چې د عمل کېدو لپاره به بیا دا شی یو ډیر پرمختګ به پدې کې وي چې هغه ګرد پریوځي نشي سره
د سیاسي حوالہ دی باندې بجیدا بابر صاحب سیاسي ګوندونو ته ډیر نږدې دی ډیر جوور نظر ساتي نو دوی سره به د پښتنو ملت پالو ګوندونو د کردار په اړه خبرو وکړو بابر صاحب څومره امکانات لري چې دا کم مشران دي د ملت پالو ګوندونو لکه تاسو خو ذکر وکړو چې کمی قومي ګوندونه دي پاکستان مسلم لیگ دی یا پیپلز ګوند دی یا جمعیت العلماء اسلام دی خو چې دا کم ملت پالو ګوندونه دي د دې په منځ کې د یو ځای ناستې یا د یو ځای لایحه عمل جوړولو سه امکانات د تخکاری په ډیر روان دور کې کنه
د بد مرغه وایي چې تر اوسه پورې چې د اړیکم کردار پاتې د مسلسل په تاسو ګوري کنه
جی
نو هغه د خپل ځان باندې باور لرلو په ځای باندې هغه کوشش کوي چې یو نه یو هټه پاتې سر ځان په تړ یو ځان د پر پدې نظام کې دننه تحصیل د کم مطالبه او د سیاسي پارټي مطالبه په دې کې فرق کی کنه هغه وی چې یو څه چې روان دي په دې کې سم ملو شو ټیک ده تاسو وګورئ اوس لکه په دې وخت کې د مونږ د درې داسې ګوندونه دي چې هغه د مونږ دې وخت کې هغه ملت پاله ګوندونه دي کنه لکه عوامي نشه پارټي د دې نه علاوه چې کوم قومي وطن پارټي یو دا د محسن داوود صاحب دا جمعه شو اوس کنه
جی جی جی
نو په دې کې تاسو وګورئ نو د هر چا د سیاست رخ هم بدل دي او د سیاست ترزم بدل دي او هغه غواړي چې هغه دې ځان مرکزی چې کوم زمونږ د لوی سیاست چې کوم دې زموږ په دې کې ځان په مخ کې ورګوځي کنه او په تر څو پورې چې مشران هم همیشه ویل دي چې پښتنو په دې یو خبره باندې اتفاق کړی چې موږ اتفاق نه کوو نو اوس هم ماته نه ښکاري نو دغه څه خوشبینه په دې اکل باندې د سیاست د دې سبق عملی د چې کوم زمونږ د صحافت په وخت شپږ شتاله دته چې وګورم نو ماته نه ښکاري چې دی به چې یو داسې ځای به چې دی به راغون شو په خبر باندې به راغون شو د خلکو چې داسې مسلې دي
دي
کې ډېرې مسلې ډېرې جنون او ډېرې ټیک دي کنه او زموږ مسله دا ده چې زموږ وکیل نشته زموږ وکیلان چې کوم دي نو زموږ وکیلان تقسیم ګرځي او هغه د هر څه خپل وکیل کنه اوس په پنجاب کې لکه صوبه ده زموږ د مولا ټولو کې وکړو هلته چې کله خلک خبره کوي نو د اړیو مشران چې کله خبره کوي غیله دا پته دا خلق بمانه تپوس کینو خلق هم مشر فلګنی او مشر هم خلق فلګنی نو غیر پر هغه جنګی کینو الته تاسو وګورئ نو الته تاسو ډیر داسې مسلې نخکاری بسن کې هم پیپلز پارټي سره دا پورې لګیا دا هغه کوشش کوي چې هغه د کام ته وای چې زه تاسو ما او خلق وای چې دا زمونږ دی یو بل اون کوي بیا تاسو په بل کې فرام او زمونږ په سیستم باندې دلته د دې کده ښکاری چې زمونږ پښتانه چې څنګه دي نو هغه تاسو ته په خبره اصله ته معلوم دي په دې کې موږ سو یو کوم خیالات چې د ایمل ولی خان چې کوم هغه چې کوم خبرې وي بیا روسو بیا د یو بل سره بیا ناس او بیا یو بل سره کې ناس خبرې او کې بیا یو بل سره کې نو خبره دا ده چې لکه دا چې سم مشترکې او مشر نشته مشر به هم نو د دکتور محمد خان اچل دی سی بو نو کله هغه د سیاست تجزیه تاسو او په نولګو موده مخ کې پور کړ هغه کوم حکومت کې نه سونه په خپل په بلوچستان کې مکمل په حکومت کې تا کوم خبرې په دې کې دي چې بلوچستان په حق لباندې تاسو په خپل ماته ویل شي چې د هغه رور چې کله گورنر ونه هغه د پاره د دې پارټۍ یا د هغه چې کوم اختیار په اې کې د نن دې څه الته کړی دي زبر دا سمولرم چې مخکې لپاره به هم دې هغه کار وکړي
صحیح ده صحیح ده
زبر خیال دا چې حکومت کې یو رنګي او حکومت نشي باري بلډنګ نه زما په خیال دا کارونه نه کیږي
نه صحیح ده زبر برکت شاه کاکر صاحب تراشم کاکر صاحب موږ چې کوم د قومي اتحاد یا قومي والی خبره کو بابر صاحب تم نیوکې موکړې دغه ته اشاره موکړه د دې لپاره لیک لوس پکاري د دې لپاره به مکالمه پکاري بحث پکاري زمونږ ادب زمونږ خلک زمونږ خبر اعلان چنن سبا لیکي کم لیکونه مخه ترازی اغه لیکونه کې زمونږ د قومي مسلې یا زمونږ د قومي غوښتنې کې چې په دې جرګه کې وړاندې راغلي دي دا غي ذکر مونږ ته په لاس نه راځي آیا زمو لیکوال په خپل لا په دې خبره پوه نه دی کنه څه مسله ده
لکه څنګه چې باور سي بوول کنه چې د پنجاب خبره د وکړه چې هغه وکیل لري او هغه د خپل خبرې چې دي کنه هغه داسي په کوټلي انداز باندې هغه د رفیع الله خبره د مینیمم کامن ایجنډا باندې هغه سره متفق دي
جی
نو لکه څنګه چې زموږ سیاسي ګوندونه ویشلې دي سره او په مختلفه سمتونو کې دا وی سفر دی کنه او خبرې هم دغه ټولي د خبرې دي په چیرې چې خبره راشي دا دغه ټولو مسلو د حل کولو نو الته دی مشکلات چې دی غرامانس دي د لیکوالانو په دغه بزه دا وایم خصوصا زموږ هغه خلک چې هغه تکلم خوندان دي او خصوصا چې هغه ولسته یو ډیره مشوي کنه چې ډیره په ډیره اسانه توګه باندې دغه مسلې چې دغه د مسلو په توګه باندې هغه تر سوالي شي
جی
هغه شی تر اوسه پوری من سره درې غړي دغه یو لوی وجه هم دا ده چې موږ دا سیاسي ګوندونه کوم جو ګورو دا خپل د سمش خپل اخبار لسره نظر ډیر زیات مواد وسم پروډوس شوی دی لیکل شوی دی ریسرچ پیپران په زراو کې دي دا موږ پر ستون زبان دي ساينټیفیک کار شوی دی او هغه چې دی هغه منظر عام ته ځکه ناراضي چې پر هغه باندې سنجیده دا دا د علم کار او د سیړنی کار او د تحقیق کار چې نړۍ ته یا و دا کام ته یا و په داریا سات سره ته مقاله کوي دا کار چې دی موږ دا دغه بیخ ډیر کمزور
دی باندې با کاکر صاحب سره ملګری خبرو کو رفیع الله کاکر صاحب سره دغه جدویم شنکار دی بیا په نړیواله کچه نړیوالو پونتونو کې زده کړی کړی دی اولته سړنیم کړی دی رفیع الله کاکر صاحب ما چې تاسو سوشل میډیا باندې تاسو په والا باندې وکتل چې د موږ د پاکستان په قومي بیانیه کې او میډیا کې او 24000 کسان مړه دي پاکستانیان او تاسو وایي چې ګنې تاسو د سړنې مخه دي چې کوم اکثریت دی هغه یا د سند اوسیدونکو دي یا د پښتونخوا اوسیدونکو دي نو دا ډیټا د شمیرا دا ولی مطلب دی باندې تاسو پورې صحیح کرش مېره مخه ته ناراضي
دا چې دی د ولس یا د یو شهري د ریاست سره چې کوم تعلق دی هغه تعلق د سیاسي پارټیانو په لار دی
جی
یعنی موږ سیاسي پارټیانو ته یو ډیماند ایردو د ولس مسلو سرپور خلاص وو سیاسي پارټیانو بیا د ډیماند جوړي وو سیستم ته وریا سر جوړي دا ډیماند سره پورته کوون د سیول سوسايټي همکار دی نو دا کوم چې د وطن مسلې دي دا شي نه دی چې پر دې لیکل نه دی سوې یا دا مسلې پټي دي پټي نه دي دا په منظمه طریقه نه ډیر پورته سوي خدا تا یو ځای لیکړی ما یو ځای لیکړی دا شان سوي دی خدا سره خوار دی او په منظمه طریقه دا هغه وخت را پورته کیږي چې په منظمه لیول د دې ډیماند وي دغه دغه تاسو ته وکړه چې په دا جنگ کې څو تاوان شوی دی نو دا د ډیټا ستا دا تھنک ټینک چې مکړې دا هغه وایي چې اویا زره کسان په پاکستان کې چې کوم ډیټا ستا چمړې دي په دا تیر شل کال کې نو دا تقریبا په دې شپته زره چې دی په کراچي او په بلوچستان او په پښتونخوا او فاټا کې مړ دي چې دا هغه شپته زره کې مطلب دا دی په دا شپته زره کې تقریبا 55 زره خو صرف پښتانه دي نو دا رنګه د پښتونخوا وطن د فاټا اقتصاد ته تاوان رسیدلې دي انفراستراکچر ته باسه وي دي خلک به کور سوي دي په لکاو په تعداد کې نو هغه تاوانونه خوګه سه په نمبرز کې راوستنګ هم ډیر غټ چیلنج دي یعنی به انتها تاوان سوي دي په دې کې شک نشته چې دا جنگ تر ټولو زیات قیمت پښتانه ادا کړی دي لیکن بدبختی دا ده چې دا جنگ یا د افغانستان یا د دهشتګردي په والا چې کومه فیصله کیږي په هغه فیصلو کې بیا پښتانه نه پښتل کیږي دا غوړه نه اخته
ٹھیک دی ډیر مننه جی زه رفیع الله کاکر صاحب محمود جان بابر صاحب او رضا محمد رضا صاحب تاسو ټول ډیر ډیر مننه کوم هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسه
د هوا مرغانو وامړی ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوا ما ماراو پخلا کاوا ما ماراور پخلا کاوا ما سفر ژوب جانان پر کوټه سترا داسي دا دنیا ګټه سترا داسي دا دنیا ګټه بيتالي ما دا نارای کنا وای خط بهرا شای کنا وای خط بیرا نشای سورت کرای سیراش کار سیلا ما گرنج بیل چای لا سی وٹ کرے دا وکی دوڑی غر کا سیدا مولا نور غر کا سیدا مولا نور ستا خدو نالی I'm crying.